د ازادي رادیو درنه اوریدونکو زما اسد الله لودین سلامونه ومني د دې اونۍ په پروګرام کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر انجنیر امیرزی سنگین زموږ میلمه دی له خاغلی سنگین سره به په دې پروګرام کې د دې وزارت په پرمختګونو او ستونزو خبرې وکړو وزیر صاحب محترم په سر کې راته وایي چې د مخابراتي فعالیتونو د پراختیا لپاره په 1990 کال کې ستاسو عمده او اساسي پروګرامونه څه دي
بسم الله الرحمن الرحیم لومړی تر ټولو ستاسو ټولو محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زموږ زیات توجه د انټرنیټ د خدماتو توسعه ته ده تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې موږ په لومړیو شپږو اوو کلونو کې ډېره توجه د موبایل خدماتو ته وه د موبایل خدمات اوس د افغانستان ټولو وګړو ته رسېدلي دي او موږ تقریبا 20 میلیونه موبایل ټلیفونونه په ټول افغانستان کې لرو د وروستیو دوو کلونو کې موږ د نوري فایبر له طریقه او د نوې 3G ټکنالوژۍ له طریقه غواړو چې د انټرنیټ سریع خدمات خلکو ته خپلو وطنوالو ته ورسوو دغه یو د عمده اقداماتو څخه دی بل البته د دې سره په څنګ کې ځینې نورې کړنې چې موږ په دې کال کې لرو هغه د الکترونیکي تذکرې اقدامات چې موږ کړي دي هغه پروسه تکمیله شوې ده په همدې لنډو ورځو کې به د کورنیو چارو محترم وزارت د تذکرو د الکترونیکي تذکرو ویش پیل کوي
وزیر صاحب به تاسو د الکترونیکي تذکرو ویش ته اشاره وکړه ویل کېدل چې د حمل په درېمه په کابل کې د الکترونیکي تذکرو ویش پیلېږي اما یو نیم کال راهیسې دا اوازې سته روس عملی نه دی ویشل سوی
ته نه مو د پولیس مو ته ټول چې کارت تکمیل شوی دی تاسو به په دې ورځو کې د کورونا چارو د خبرونو نو وردلې چې دوی خپل کارونه شروع کړی دي او موږ د هر نگانه و ساماده چې د فعالیت شروع شي البته زیاتر د په د کورونا چارو په وزارت پورې اړه لري چې
یعنی تاسو ته تخنیکی مرسته ورته اماده کړی
اماده کړی مو ده کنه دا لوی بل هم دا کړنه چې موږ اوس کار ور باندې کړ شروع کړی دی هغه د ډیجیټل تلویزیونونو رامنځته کول دی په افغانستان کې چې هغه باندې البته نوې کار شروع شوی دی لیکن پروسه به په همدې 2022 کال کې تکمیل شي نو دا غز موږ همدا وسیع
یو اساسي اندېښنه په تیرو لسو کلونو کې که څه هم مخابراتي فعالیتونه ډېره پراختیا کړې اکثره خلک موبایل ټلیفونونو ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري اما یو شی چې ډېر همیشه خلک په اړه اندېښمن دي هغه د مخابراتي فعالیتونو او انټرنیټي فعالیتونو ټیټ کیفیت او لوړه بیه ده په دې برخه کې ولې د خلکو شکایتونو ته تر اوسه رسیدګي نه ده شوې
رسیدګي خو مو کړې ده داسې خو انشاءالله موږ هم داسې نوي چیزې ته متوجه نه وي کړي په دې لسو کلونو کې یو لوی تغییر راغلی دی دغه ورځې نه چې د خدمات شروع شول تر ننه پورې هم په کیفیت کې ډېر تغییر راغلی دی او هم په قیمتونو کې
اما د افغانستان خلک وزیر صاحب محترم ډېر بیچاره دی فکر کوم هغه د 2-3 روپۍ واس به هم نه لري چې د یو دقیقه خبرې وکړي که ګاونډي هیواد پاکستان ته وکتل شي ایران ته هلته د مخابراتي شبکو کورنۍ بیې ډېرې ټیټې دي په افغانستان کې ولې مثلا 1 روپۍ ته ناراضي دغه بیې د ټلیفون
خو شاید خپل دلایل ولري هر مملکت خپل شرایط لري څه شی چې د حکومت لپاره مهم دی هغه ده چې د خدماتو برخه کې رقابت رامنځته کړي او دغه کار موږ کړی دی په ایران کې تر اوسه لا رقابت نشته دوی هیڅ رقابت نه درلود یو دولتي شرکت درلود ډیرو ستونزو سره مخامخ موږ په هغه وخت کې څلور شرکتونه درلودل زه درې میاشتې مخکې په ایران کې وم غوښتل مې چې افغانستان ته ټلیفون وکم یوه نمره به مې شل واره ډایلوله نه روغ کېدلم یعنی دومره کیفیت خراب
مشکل بهر کې مشکل نه له افغانستانه بهر اړیکې نه هیڅ مشکل نه سره خپل دننه مشکلات دي مثلا خلک
یعنی د کیفیت خبره دی وکړه کنه یعنی موږ که واقعا د افغانستان خدماتو ته فعلا توجه وکړو فکر کوم کیفیت ډیر بد نه دی زه ډیر ملکونو ته تللی یم د افغانستان د مخابراتو کیفیت موږ داسې نه وایي چې بالکل صحیح دی خو بیا هم شده زموږ حالې ځلی داده چې نور هم ششي د انټرنیټ په برخه کې 2-3 کاله مخکې موږ انټرنیټ تقریبا په افغانستان کې نه درلود ځکه چې یوازې خارجي مؤسسات او لوی شرکتونه یا دولتي اداراتو د انټرنیټ څخه استفاده کړی شوی
تاسو ویل چې کوشش هم داده چې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو ترمنځ رقابت رامنځته کړي سالم رقابت ترڅو ګټه خلکو ته ورسیږي اما برعکس لیدل کېږي چې د 3G په برخه کې کله چې اتصالات 3G افتتاح کوي بیا MTN افتتاح کوي بیا کومه بل شبکې فکر کوم روشن تاکه اما 3G څنګه چې اعلانات کې خودل کیږي څنګه چې دوی تبلیغات ورته کوي هغه څه ګټه خلک نستری اخیسته یعنی خلک شکایت کوي وایي موږ پیسې برته شبکه را نخري اصلي مشکل پڅ کده
دغه خو یو نوې شی دی چې اوس راغلی دی په موبایل خدماتو کې خو چې تر څو ثانی خبري وکي تر څو دقیق خبرو کې دغه بیا ورکوي لیکن د 3G په برخه کې بیا دغه ستاسو د پیسو ورکولو یوازې په وخت پورې اړه نه لري بلکې په هغه معلومات پورې اړه لري چې څومره معلومات تاسو اخلي. نو دل یو څه مغلق دی
چې خبرې موارد کې وځي چې محترم ډاونلوډ نه کوي حتی ایمیل نه خلاصوي. تاسو د څارنې ګروپ سره چې واسي
زم دې نقطه ته راځم زه موږ دې دغه شکایت نه اوریدلې دي او زه دې ته متوجه یم او البته ډیره مهمه موضوع ده زموږ لپاره. زموږ دې اترای ادارې ته مې د وظیفه ورکړې ده چې په دې برخه کې کلکه څارنه شروع کړي او ډیر کلک نظارت وکړي. البته د 3G اوس موږ په شروع کې یو
اما اتصالات 4G بیرته شپه کې افتتاح کوو. شاوخوا یو میاشت مخکې باید تاسو وزارت وویل چې تر اوسه افغانستان هغه شرایط نه لري چې 4G کې افتتاح شي.
4G د افتتاح کې زموږ د دوی سره مشکل پیدا کړ چې دوی صرف یو سټیشن امتحاني فعال کړی او 4G اعلانوه. که دی حاضر وي چې ټول افغانستان 4G کې ورسره کوم مشکل نه لرو که نه خو هغه باید نو دوی به ټول
فکر نه کوئ چې دغه د دوی فقط د تبلیغاتو لپاره
په همدې خاطر موږ بند کړ که نه دستیمو بند کرد. موږ هم دا ورته چې وروره تا اول دا 3G دی ش جوړ کړه بیا وروسته به موږ د 4G خبري وکړو.
بله ویل کیږي چې افغانستان خود لري چې فضا ته یو سپوږمکۍ واستوي. د افغانستان سپوږمکۍ د دغه لپاره ستاسو چمتووالی چیرته ورسید او څو وخت به دغه سپوږمکۍ عملا فضا ته پورته شي؟
په دې برخه کې خو موږ پخوا تاسو ته معلومات درکړی و چې موږ یو اقدام کړی دی چې د مدار په هغه معین ځای کې چې د افغانستان دپاره تعین شوی دی موږ یو که وکړی شو یو سپوږمکۍ ولرو. د کابینې لخوا زموږ د پلان او طرحې تایید شوی دی. د همدې تایید په اساس بیا موږ د تدارکاتو پروسه شروع کړله پیل کړله. عموما د سپوږمکۍ مصرف د 200 څخه تر 300 میلیونه ډالرو پورې
سره دی چې ډېر غټ لګښت دی. د افغانستان خلکو ته که وکتل شي د دوی سپوږمکۍ د لګلو عمده ګټې به عام افغانانو ته سوي.
موږ خو هدف د ګټو درې برخې دي. یوه دا ده چې دغه لرې پرتې سیمې چې د نوري فایبر له طریقه وصل دي د دغو سیمو اړیکې هم انټرنیټ هم د موبایل خدمات د همدې سپوږمکۍ له طریقه رفع شي. دوم دولتي ادارات دي چې په ولسوالۍ او نورو ځای کې اړیکو ته ضرورت لري د دولتي اداراتو اړیکې به په مسؤونه توګه تامین شي. او درېیمه برخه زموږ د تلویزیون او راډیوګانو نشرات دي چې موږ وکړی شو د همدې سپوږمکۍ له طریقه د افغانستان تلویزیوني پروګرامونه هم د افغانستان ټول خلکو ته ورسیږي. دغه درې برخې دي چې موږ غواړو چې د افغانستان خلکو ته ګټه ورسیږي.
بله وزیر صاحب محترم ویل کیږي چې د افغانستان د مکالمې سیستم یا د افغانستان د مخابراتي شبکو سیستم خوندي نه دی. یعنی د افغانستان د چارواکو حتی د عامو خلکو خبرو ته د ځینو ګاونډیو هیوادونو استخباراتي کړۍ لاسرسی لري. دغه راپور نه تاسو څومره تاییدوئ؟
دا موږ 100% ردوو. دا امکان لري دا ناممکنه ده چې موږ مخابرو ته ګاونډي هیوادونه یا د منطقې نور هیوادونه لاسرسی ولري.
اما تاسو ازادي راډیو سره ویلي وو چې تخنیکي لحاظ د هیوادونو استخبارات په دې کې نفوذ لري. ازادي راډیو سره تاسو خبره کې تایید کړی چې یا دوه کسان تاسو دلته هم ویلي ول هم
خو د مکالمو د مسؤلیت خبره نه ده. خو د نور د دې خبره ده چې فرزند ځنو ملکونو وګړي یا غوډیاوی خلک کې دیش زموږ په شرکتونو کې کار وکي اول ته ځنو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي چې غز موږ دی ګرانې واد منافع او ته خطر جوړ کړي. یو امنیتی موضوع ده چې موږ د ملي امنیت محترم اداره البته په دې برخه کار کوي. دغه دی پردیو پروسیجر لري. هغه داس دی چې هر هغه شرکت چې غواړي چې خارجي اتباب خپل شرکت کې مقرر کې کار وکي اول دی دوی څخه د ملي امنیت څخه دوی اجازه اخلي رسمي اجازه اخلي دغه د تقرر او بیا وروسته البته ملي امنیت هغه نفر ټول د خارجي اتباع تر خپل نظارت لاندې ساتي. کله کله دا اشتباه پیدا کیږي چې په ځینې شخص باندې چې کېدای شي دغه معلومات را ټول کړي د افغانستان او چاته وړاندې کړي. د
وزیر محترم تاسو مخکې په خپل خبره کې اشاره وکړه چې په 1990 کال کې اساسي هدف دا دی چې انټرنیټي فعالیتونه پراخ کړي. اما د افغانستان د ځینو ولایتونو په اکثر ولسوالۍ کې حتی دا اوس تلیفوني خدمات نشته. تلیفوني خدمات قطعا مثلا د کندهار په ولسوالۍ کې د هلمند همداشان د غزنی دغه د رفع کولو لپاره ځکه خلک ضرورت لري. اوس تاسو په دې کال کې څه اقدامات کوئ؟ اول هانت مخابرات
ډیره مهمه خبر ده. اول خو تاسو وایم چې افغانستان په دې سیمه کې تر ټولو لومړی مملکت دی چې د هیواد زیاته برخه نفوس د خدمات تر پوشش لاندې راوستي. زموږ اوس تقریبا 90% نفوس د خدمات تر پوشش لاندې راغلی دی چې په دې منطقه کې بل هیڅ مملکت دومره توسعه د خدماتو نه لري. لیکن بیا هم لکه تا چې وویل ځینې ولسوالۍ دي ځینې کلي دي ځینې لرې پرتې سیمې دي چې د خدماتو نه محروم دي. دا په دوه برخو ویشو. یوه یې هغه برخه ده چې کوچني کلي دي چې هلته د خدماتو رسول ډېر مشکل دي او دوم برخه ولسوالۍ دي هغه ولسوالۍ چې نفوس لري هلته خلک شته لیکن پوشش نه لري. عمده علت یې امنیت دی. امنیتی ستونزې دي. موږ د دوه درې کاله کې په دې لاره کې کار کوو چې شرکتونه آماده دي.
تاسو داسې ټکی ته اشاره وکړه، ویل کېږي چې ځینې مخابراتي شرکتونه د حکومت وسوال مخالفینو ته پیسې ورکوي تر څو د هغوی په مرسته هلته انټرنیټي یا مخابراتي خدمات ورسوي. تاسو دغه راپورونه څومره پر ځای بولئ چې مخابراتي شبکې مخالفینو ته پیسې ورکوي تر څو دوی
انټرنیټ ونه ولري؟ البته افواهات همیشه موجود دي، خلک دا وایي، لیکن تاسو ته دا ویلی شم چې تر اوسه پورې موږ ته هیڅ داسې شواهد نه دي وړاندې شوي. البته ملي امنیت زموږ په دې برخه کې کار کوي، لیکن هغوی هم تر اوسه پورې کوم داسې شواهد نه لري چې دا ثبوت کړي چې رښتیا زموږ شرکتونه مخالفونو ته پیسې ورکوي. فکر کوم دا شی موجود نه دی، نشته دغه شی.
بله، دغه د نوري فایبر مسله تاسو مخکې یاده کړه. نوري فایبر اکثر ولایتو ته کیبل غځېدلی، اما عملاً کار نه دی پیل شوی. څه وخت به ته په افغانستان کې سراسري شي او څه وخت به فعالیت باندې پیل وکړي؟
نوری فایبر خود دوه کاله کې چې عملا په کار پیل کړی دی. موږ همدا اوس د نوری فایبر څخه ډېرې ګټې اخلو.
عملا څنګه چې ویل کېدل ټول افغانان ورڅخه برخمن نه دي، مثلا ولایتو ته کېبل تیر شوي، کېدای شي مخپله د ولایتو حکومتي ادارې ترې مستفیدې وي. ستاسو هدف باید خلکو ته خدمت رسول وي، خلکو ته به څه ګټه ورسوي؟ دغه
3G خدمات چې اوس موږ غواړو ټول افغانستان کې د توصیه ورکوو او د خلک چې د 3G نه استفاده کوي، دا ټول د همدې نوری فایبر له برکت دي. که نوری فایبر موږ نه درلودای، به دغه کار نه کېده.
یعنی د نوری فایبر خدمات او د 3G خدمات سره تړلي بولای تاسو؟
بالکل بالکل. د 3G خو یوازې د ستاد ټلیفون نه دي تر بیس سټیشن پورې کار کوي، په هغه واکه بي سي مو برخه کې. لیکن د بیس سټیشن نو وروسته د ټول خبرې او ټول معلوماتونه به د نوری فایبر له طریق نشر کیږي.
وزیر سي محترم، یو بل مسأله تاسو همیشه تایید کړی، ټینګارم کړی چې باید په بازار کې په آزاد توګه سم کارتونه خرڅ نه شي. اما اوس هم کله شي د کابل د منډي په سیمه کې، د بلې خشتي په سیمه کې په آزاد توګه سم کارتونه خرڅيږي، ولې د دغه مخنیوي نه کیږي؟ او ولې تاسو مخکې چې موږ فقط پالیسي سازیو، ولې تاسو په وزارت داخله ته نه وایي چې دغه مخنیوي وکړي؟
دغه کار خموشکو دغه کار مشکو کړای مونږ په خامون کړی دی وسیم کوو. دا
مولې مخنه دی ول چې د
روانه پروسه ده. خو مخنه ول داس شان خو ډیر مشکل دی. یو څوک چې تخلف کوي هغه گیر کو، یا بل ورځ یو بل نفر تخلف کوي. دا یو دوامداره پروسه ده، په دې برخه کې مشکار کار کړی دی. یو له مهمو تصامیمو چې په دې وروستي وختو کې موږ نیولای دغه دا دی چې په خو سیم کارت به فعال و خرڅېده به چې وابه د خسته ټلیفون کې به دی واچو کار وکړي. اوس موږ یو تصمیم ونیو دی لپاره چې همدغه تاسو چول چې دی سیم رجستریشن یا دی سیم د سب موضوع حل کو، بیا مو تصمیم ونیو چې سیم کارتونه باید غیر فعال وي. یعنی خپل د شرکت څخه چې سیم کارتونه نمائندګي کوي
اوس دغه عملا پیاده شوی، دغه حکم
شته پیاده شوی.
یعنی اوس که بازار کې سیم کارت پیدا کیږي هغه غیر فعال وي.
د نمائندګي سره چې کوم زموږ شرکتونه چې نمائندګي ته سیم کارتونه ورولي ټول غیر فعال دي. تر څو چې نمائندګي د هر سیم کارت د سب فرما شرکت ته ورونه لږي، هغه سیم کارت نه فعال شي. کله چې د ثبت فرمه شرکت ته ورسېدله، هغه سیم کارت فعال شي. لیکن دلته بیا هم تقلب موجود دی، موږ په دې اعتراف کوو، ځکه چې کېدای شي چې د نمایندګۍ مخکې له دې چې سیم کارت فرضاً په تا یا په ما باندې خرڅ کړي، خپله یې ثبت کړي، مخکې له مخکې ثبت کړي بازار ته وباسي. یعنې زموږ هغه هدف چې سیم کارت باید راجستر وي، هغه ترسره شوی دی. یعنې سیم کارت ثبت شوی دی، خو کېدای شي چې د غلط نفر په نوم ثبت وي او په بل نفر باندې. دلته موږ غواړو چې د خپلو هموطنانو نه هم همکاري وغواړو، تر څو داسې یو سیم کارت چې هغه په بازار کې دی اخلي، هغه باید وانخلي په خپل نوم باندې.
فکر کوم چې تر هغه مسؤلین نه خوندنې څه فکر نه کوم په افغانستان کې موږ ټول افغانان کې د همکاري فرهنګ دومره پیاوړی نه دی.
خو یعنی که دوی همکاري ونه کړي مشکل دی کنه. خو په هر صورت موږ بیا څه کوو، د اترای اداره کله کله د وزارت داخلي نه پولیسو تقاضا کوي، دوی په بازار کې ګرځي، هر ځای کې چې دا سیم کارت پیدا کړي چې بدون د رجستریشن نه دی اخیستلی شي، هغه نفر نه پوښتنه کوي چې دا سیم کارت دې له کومه کړي.
په اکثره هیوادونو کې دغه تخریبي فعالیتونه، د مخالفینو تخریبي فعالیتونه د مخابراتو له لارې کشفیږي. تاسو په دې برخه کې له امنیتي ارګانو سره همکاري کړې او که همکاري نه کوئ، مثلا علتونه چې دي، ولې تاسو مثلا نه غواړئ ځینې فعالیتونه چې تاسو ته مثلا کېدای شي تاسو داسې وسایل لرئ، تاسو مخکې ویل چې زموږ امنیتي چارواکي دې ته یا امنیتي مسؤولین دې ته لاسرسی لري چې د مخالفینو خبرې واوري، یعنې هغه پلان چې دی جوړوي؟ یعنې ولې د حملو مخنیوی نه کېږي؟ دغه حملې خطر ډېر تلیفون له لارې پلانېږي،
کېدای شي دوی استفاده ورنه وکړي او نه کړي. او زما په نظر سره امنیتي مقامات خو خپل نور وسایل هم لري. قانوني چوکاټ کې دا اجازه شته چې د قاچاق، د جرم، د تروریزم، ملي منافعو په خاطر زموږ امنیتي مقامات د قوانینو په چوکاټ کې کړی شي چې مشخص اشخاص د غوی مکالمه تر تعقیب لاندې ونیسي.
د خبرونې د پای شی بوت رسیدلې کې په پای کې بیا هم افغانانو ته یا د افغانستان غریب خلکو ته ستاسو زیرې څه ده چې په څومره وخت کې به د مکالمو بیې راټیټ شي او دغه د مخابراتي فعالیتونو او د انټرنیټي فعالیتونو کیفیت به ښه شي؟
د قیمتونو راټیټېدل خو زموږ یو له اهدافو څخه دی، او دا که تاسو لس کالونو کې وګورئ داسې دوامداره پروسه ده، ورځ په ورځ قیمتونه راچته کېږي چې دا پروسه به دوام ولري. د انټرنیټ په برخه کې لکه مخکې چې ما وویلې زموږ فعالیتونه شروع شوي دي، اکثریت شرکتونو اوس د 3G جوازونه اخیستي دي. زموږ هدف دا دی چې انشاءالله په راتلونکو دوه کالو کې د افغانستان 80% نفوسو ته د انټرنیټ خدمات ورسیږي. نه یوازې د انټرنیټ خدمات، بلکې د انټرنیټ با کیفیت خدمات او په ټیټ قیمت سره.
ډیره ډیره مننه کورم آباد. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ میلمه د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت محترم وزیر انجینر امیرزای سنگین و. کورم آباد.